السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادیم او تاسې د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ترابولم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو د وستلو اوسنی پلان بدل شي او تر روان میلادي کال تر روسیو پورې به د ټول امریکایي سرتیري چوس په افغانستان کې دي. شاوخوا 9,000 عسکر دروان کال تر پای پورې په دې هیواد کې پاتې وي. د نورو مهم موضوعاتو په اړه هم په همدې خپرونه کې رپورټونه اوري، خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا به له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ورو کړي. د بلکان شور هیوادونه په ګډه په افغانستان کې د ناټو په نوي ماموریت کې ګډون کوي، او د شورولو ډلې نن بیا د فرانسې د جنوب په هغې سیمه کې خپل کار پیل کړی چېرته چې تېره ورځ د جرمن وینګر هوایي کرښو د شرکت یوه مسافروړونکې الوتکه ولوېده. د خبرونو تفصیل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا به له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ورو کړي، او په دې هیواد کې به د روان کال تر پایه اوسنی شمیر 9,000 عسکر وساتي. اوباما دغه اعلان په سپینه ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړ. د واشنگټن د مخکنی پلان له مخې په پام کې و چې د روان کال تر پایه شاوخوا 15,000 عسکر په افغانستان کې پاتې شي. اوباما دغه راز ویل دا چې په 2014 میلادي کال کې به څه شمیر امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي، په دې اړه به د روان کال په ورستوي کې پریکړه وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویل د ځواکونو د ایستلو د بهیر په ورو کولو سره به افغان امنیتي ځواکونو ته د دې زمینه برابر سي چې د روزنې، تجهیز او رهبری په برخو کې نور هم پیاوړي سي. په دې اړه ورسته په خبرونه کې نور تفصیل اوریدلای سي. د بالکان شپږ هیوادونه په ګډه په افغانستان کې د ناټو په نوي ماموریت کې ګډون کوي. په دغه ماموریت کې چې مشري به یې کرویشیا کوي، د مونتینیګرو، کرویشیا، بوسنیا، هرزګوینا، البانیا او مقدونیا له 200 زیات پوځیان برخه اخلي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت چې د روان میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې پیل شوی، د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې، هغوی ته په سلام مشورې کولو او ملاتړ څرخي. کرویشیا به د بلکان د 500 نور هیوادونو د پوځیانو چې په مزار شریف کې ځای پر ځای کیږي بشپړ مسولیت لري. ټاکل شوی چې د بلکان د شپږو واړو هیوادونو د دفاع وزیران به د دغه نوي ګډ ماموریت تخنیکي موافقه په نږدې ورځو کې لاسلیک کړي. د اوروزګان د ولایتي شورا د پخواني رئیس امان الله هوتکی پر کور په وسلواله حمله کې یو تن وژل شوی، خو خپل هوتکی له حملې روغ وتلی. پیښه تېر شپه د اوروزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ په بازار کې اسوي ده. امان الله هوتکی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په حمله کې د د کورنۍ یو غړی وژل شوی او یو بل ماشوم ټپي شوی دی. نوموړي پر امنیتي ارګانونو انتقاد وکړ چې د پیښې پر وخت د دوی مرستې ته ځان نه دی ورسولی.
ځکه چې زه د جراوت ولسوالۍ کې تقریبا په 200 متره کې زه د جراوت ولسوالۍ د قمندانۍ څخه لیرې زما کور دی، نو سخته نږدې یم او زما د کور څخه تقریبا 30 متره لیرې بله پوسته شته. هلته هغه د پولیسو، ملي پولیسو پوسته ده، نو نه هغې پوستې او نه د هغه نورو کوم ده چې دغه وکړي. د جنګه بعده یا پولیس راغله چې جنګ خلاص شو.
هوتکی د حمله کوونکو د هویت په اړه خبري وشو، د خو زیاته کړه چې په دې برخه کې د امنیتي شوراکو سره په ګډه څېړنې روان دي. تر دا مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د هغو 15 تنو د منډلو او خلاصون لپاره عملیات روان دي چې پرون د فراه رود په لویه لار کې په بلابلوک ولسوالۍ کې د دولت وسلوال مخالفینو له موټر کښته کړل او له ځان سره یې بوتلل. د فراه د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر دلجان خاکریزي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سیمې ته نور ځواکونه استولي او د لټون عملیات دوام لري. تر اوسه د توشتولسو کسانو هویت نه دی معلوم او نه د توشتولو مسؤلیت چا په غاړه اخیستی دی. د فراه د ولایتي شورا مشر امنیتي چارواکي تورنوي چې د دوی له غوښتنې سره سره د دغه لارې د امنیت د ټینګښت لپاره تر اوسه لازم اقدامات نه دي کړي، او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثار سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني در اتیا پوله، یو ایرو 3 افغاني لاس پوله، یو انګلیسي پوند 4 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 25 پوله، زر ایرانی تومن 10 افغانۍ 40 کوله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ. بیا هم شرغلاست. د ژغورلو ډلې نن بیا د فرانسې د جنوب په هغې سیمه کې خپل کار پیلوي چېرته چې تېر ورځ د جرمن وینګر هوایي کرښو د شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه ولویده. په دې ایرباس 320 ډوله الوتکه کې چې له بارسلونا څخه جرمني ته په هوا کې وه 144 سپرلي او د عملې 6 کسان سپاره وو. په همدې حال کې د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د الوتکې یو تور صندوق موندل سوی او د دې پیښې د علت د معلومولو لپاره به له لالاری ژر تر ژر تحقیقات پیل سي. اخوا بیا سپینې ماڼۍ ویلي داسې نه ښکاري چې د الوتکه د کوم ډول تروریستي برید ښکار سوې وي. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې د مشر د وروستیو څرګندونو پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی. د ایران د اټومي پروګرام ویان بهروز کمالدوی ویلي د یوکیا امانو دا خبره چې ایران ورسره د خپل اټومي تاسیساتو په څېړنه کې لازمه همکاري نه کوي د نړۍ له قوتونو سره د تهران د روانو خبرو پروسه زیانمنوي. ایران او د نړۍ شپږ ستر قوتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نهایي موافقې لپاره په سویس کې خبرې کوي. د دې موافقې لپاره دواړو خواوو د روانې مارچ میاشتې پای د وروستي نیټې په توګه ټاکلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دا چې د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له څرګندونو وروسته چې د دوو دولتونو حل لارې رد کړې په څه ډول به یو فلسطین دولت رامنځته کیږي په دې اړه وړاندوینه ستونزمنه ده. اوباما ویل دی تر اوسه د نتنیاهو دا خبره جدي ګڼي چې تېره اونۍ په اسرایلو کې له انتخاباتو مخکې ویلي وه چې د ده د صدر اعظم په دوره کې به فلسطیني دولت جوړ نه سي. اوباما ول دی له دې هم خبر دی چې نتنیاهو وروسته ویلي وه چې ده دا خبر نه ده کړی چې فلسطیني دولت به هیڅکله هم تاسیس نه سي، خو د هغه له څرګندونو داسې برېښي چې په نږدې راتلونکي کې د دې شي امکان نشته. اوباما ویل د خپلې دورې په پاتې موده کې به پر دې غور وکړي چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو تر ټولو غوره لار کومه ده. او د کریمیا د تاتاریانو د ټولنې یو لوړپوړی مشر وایي که څه هم له یوه کال راهیسې چې دغه د تورې بهیرې په غاړه ټاپوزمه روسیې له خپلې خاورې سره الحاق کړې ده، د تاتاریانو د استوګنې شرایط خراب سوي خو بیا هم له دوی غواړي چې په سیمه کې پاتې سي. خو رفت جوباروک چې د سه شنبې په ورځ یې د اروپا پارلمان ته خبرې کولې د پخواني شوروي اتحاد د دیکتاتور جوزف ستالین تر واکمنۍ لاندې له کریمیا څخه د تاتاریانو ایستل بیا رحمانه وګڼل. جو باروک چې د کریمیا د تاتاریانو د ټولنې مشر دی دغه راز ویل د 2016 میلادي کال د اپریل میاشتې وروسته د روسیې لخوا هر ډول اقدام نسي ردولی چې پکې شایي له دې سیمې د ټول ملت ژړل هم شامل وي. په 1944 کال کې د ستالین د امر له مخې شاوخوا 180,000 د کریمیا تاتاریان مرکزي آسیا ته واستول شول چې ډیری په لاره او یا هم له رسېدو وروسته مړه شول. د خبرونو پای.
له سید کمال شاه عارف څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د امریکا ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ورو کړ او وایي چې د روان میلادي کال تر پایه پورې به 9,300 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې وي. په روانه خبرونه کې د سیاسي چارو له کارپوهانو اورو چې آیا افغان ولسمشر او افغان پلاوی په امریکا کې ګټورې ژمنې ترلاسه کړي او که څنګه.
البته ډېر شیان یې ترلاسه کړل په دې کې شک نشته چې غوښتنې لري.
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورو چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر فرخوندي یو شمیر برید کوونکو اعتراف کړی دی چې نوموړي قرآن شریف نه دی سوځولی او یوازې د تاویز ورکونکو د پارونکو سرګندونو ښکار شوی ده. د خبرونې په دوام کې د افغانستان د سولې د پروسې او په دې پروسه کې د قطر د رول په اړه هم اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا کور کله او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه لرو. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. هغه څه چې انتظار وو د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو بهیر ورو کړ. باراک اوباما له اشرف غنی سره په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه به د مخکنی پلان خلاف یو زیات شمیر سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. تفصیل د نوریاس انوري په ریپورت کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل به ورو کړي او د روان میلادي کال تر پایه به په دې هیواد کې 9800 عسکر پاتې شي. له مخکېني پلان سره سم د روان میلادي کال تر پایه د پاتې کېدونکو عسکرو شمیر 15,000 و. اوباما په سپینه ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غني او د هغه له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره له خبرو وروسته له غني سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې د زیات شمیر ځواکونو د پاتې کېدو لپاره د افغان ولسمشر غوښتنه یې منلې او زیاته کړه چې افغانستان تر اوسه یو خطرناک ځای دی. ولسمشر غني غوښتنه کړې وه چې د ځواکونو د ایستلو په مهال ویش کې یو څه بدلون راولو. ما په افغانستان کې د امریکا د پوځ او د غوڅ ملاتړ د ماموریت له امریکایي قوماندان جنرال جان کمپ او خپل د ملي امنیت لټین سره مشوره وکړه او پریکړه مې وکړه چې موږ به د روان کال تر پایه اوسنی 9800 شمیر عسکر وساتو. په 2014 کال کې د پاتې کېدونکو عسکرو دقیق شمیر به د روان کال په وروستیو کې مشخص کړو او په دې توګه به موږ وتوانیږو چې د 2014 کال په پای کې د نهایي په کابل کې د امریکا د سفارت د امنیت ټینګښت لپاره څه شمیر عسکر وساتو. اوباما وویل دی نیت لري چې د 2014 کال تر پایه افغانستان د ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړي او زیاته کړه چې په دې هیواد کې د امریکا په محارب ماموریت کې چې د تیر میلادي کال په دسمبر کې پای ته ورسید کوم بدلون نه دی راغلی. افغان ولسمشر له امریکایي پوځیانو او ملکي ټیکدارانو مننه وکړه چې په افغانستان کې خدمت کړی او هم له امریکایي مالیه ورکوونکو څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې غمیزې موږ سره یو ځای کړي وو او اوس مو ګډي ګډي سره یو ځای کوي.
of the United States in Afghanistan is over.
نن ورځ په افغانستان کې د امریکا محارب رول پای ته رسیدلې. خو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او ملاتړ ماموریت زموږ د ګټو ګټو او هڅو مهمه برخه ده. غمیزې سره یو ځای کړي وو او اوس مو ګټې سره یو موټی کوي. افغان ولسمشر وویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر له ورو کولو څخه په ګټه اخیستو به د اصلاحاتو پروسه ګړندۍ کړو ترڅو د خپلو ملي امنیتي ځواکونو د ښې رهبري روزنې او د هغوی د مجهز کولو مسأله یقیني شي او دوی پر خپل اساسي ماموریت تمرکز وکړي. ټاکل شوی ده چې اشرف غنی به نن د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړي. نوموړی دغه راز په دې سفر کې چې امریکا ته د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته لومړنی رسمي سفر دی، د ملګرو ملتونو له سرمنشي او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره نیویارک ته هم لاړ شي.
دا نوریاس نوری په رپورت کې مو اوریدل چې ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته اعلان وکړ چې له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو د وستلو بهیر ورو کړي. په سپینه ماڼۍ کې د باراک اوباما او اشرف غنی د څرګندونو او امریکا ته د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د مشرانو د سفر په اړه نوریاس نوری د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د واشنگتن په دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې آیا افغان مشرانو هغه څه ترلاسه کړل چې له دې سفر څخه تمه درلوده. ښاغلی جلالي په ځواب کې وویل
البته ډېر شیان یې ترلاسه کړل، په دې کې شک نشته چې غوښتنې لرې وې او په دې زمان کې د افغانستان مشران واقفین هم دي او په دې هم پوهېږي چې شرایط داسې دي چې ټول هغه غوښتنې چې په زړه کې وې هغه په دغه شرایطو کې ممکن نه دي. منتها د دې لپاره چې افغانستان دولت او وسله والې قواوې وکولی شي له هغو ګواکونو سره مقابله وکړي، یو څه نوره مرسته په کار وه، عاجله مرسته. په دې عاجله مرسته کې دوه شیان دي چې عاجل اهمیت یې درلود. یو دا چې د افغانستان له بودجې سره مستقیما مرسته وشي چې هغه 300 میلیون ډالر دي چې ژمنه ورسره وسول په اوسني شرایطو کې افغانستان عواید کم دي او بودجې له مشکلاتو سره مخامخ ده. دغه پیسې مستقیما بودجې ته ورکول کیږي. دوهم دا چې د کال تر پایه پورې چې احتمال لري په اوړي کې د مخالفینو فعالیتونه زیات شي، په دغه دوران کې هغه قوتونه شفې لګوږي د کال تر پایه پورې نه ایستل کیږي چې لازر او څو سال کسه دي. دغه عاجل غوښتنې د افغانستان او عاجل ضرورت دي. په دې برخه کې پرمختګ شوی دی، هم په اوږدمهاله کې دا په دې مربوط ده چې سږ کال څه کیږي او د خپل د افغانستان د ملي وحدت حکومت تر کومه حده پورې مؤثریت ښیي. په هغه صورت کې بیا وروسته هم ممکن ده نور ته تحولات راشي، نور ژمنې وشي.
جلالي صاحب، د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکو ته په پام سره په تیره بیا د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په دوره کې چې ډیر خراب شوي وو، دغه سفر ته ډیرې سترګې ور اړول شوي وې. ډیرو رسنیو کې ویل کېده چې ممکن دا د افغانستان او امریکا ترمنځ یا د کابل او واشنگتن ترمنځ د اړیکو یو نوی باب پرانیزي، او داسې مو ویل کېده چې اشرف غني ممکن له دغه سفر څخه په ګټې اخیستو واشنگتن ته وښيي چې دا یو د اعتماد وړ او باوري متحد کېدای شي. فکر کوي چې اشرف غني دغه هدف ترلاسه کړی دی؟
باید په دې موضوع باندې زیاتره فشار واچوو چې دغه سفر اساسا د دې لپاره دی چې روابط پرمختګ وکړي. روابط ډېر کړکېچن شوي وو د څو کلو کې، او د دې کار لپاره تر ټولو اول کار چې ضروري وو د دې حکومت لپاره دا دی چې دغه روابط سم کړي، او په دغه برخه کې بریا ترلاسه کړې ده. خبره دا ده چې په امریکا کې ټول دا خلک کله حکومت کې دي، کله بهر د حکومت کانګرس کې دي. دغه دوره مقایسه کوي د تیرې دورې سره، د ښاغلي کزیز دورې سره. دغه دوی خوشاله نه وو، ځکه چې دوی دغه شکایت درلود چې قرباني شي د امریکا عسکري ورکړي دي، او کومکونه چې د امریکا مالیه ورکوونکي کړي دي د افغانستان سره. هغه افغانستان حکومت په حرکت کې هغه دومره د قدر وړ نه بولي، او برعکس انتقادونه پرې کوي. نو ځکه دغه دولت دی مقایسه کوي له هغه سره، او په دغه مقایسه کې دوی فکر کوي چې دغه دولت چې له ابتدا نه د لومړي ورځې نه د امنیتي قرارداد امضا کړ، او بیا په تیرو څو میاشتو کې مستقیما د متحده ایالاتو د حکومت سره ټینګې اړیکې وساتلې، او په عین زمان کې کوشش وکړ چې د یو پارټنر پایس یا د شریک پایس د اړیکې سره روابط وساتي. په نتیجه کې دوی په دې متحقین دي چې اوس فعلا په افغانستان کې یو ښه پارټنر لري، یو ښه شریک لري. دا خبره تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده چې د کاغذي اشرف غني پلاوی په واشنگټن کې ترسره کړ.
کله چې باراک اوباما تیر کال له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، او محارب ماموریت ویل چې د 2014 کال په پای کې به پای ته رسیږي، خلکو سره داسې اندېښنې راپورته شوې چې ممکن امریکا بیا افغانستان پرېږدي. دغه اوسنیو شرایطو ته په پام سره چې په سیمه کې رامنځته شوي دي، که د عراق او د سوریه شرایطو ته وګورو چې داعش منځني ختیځ ته یو خطر متوجه کړی دی، او د خطر لمنه هم ورځ تر بلې آسیا ته په تېر بیا افغانستان او پاکستان ته غځېږي، دغه خطرونو ته پام سره فکر کوي چې امریکا به بیا هم په افغانستان کې پاتې شي؟
متحده ایالات له افغانستان سره د اوږدمهالې ستراتیژیک پارټنرشپ تړون لري، او په دغه چوکاټ کې متحده ایالات دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان ملاتړ به کوي. اما دا چې ملاتړ په کوم ساحو کې په څه شکل کېږي، هغه باید نظر په شرایطو باندې فرق. که چېرته مشکلات زیات شي، په هغه صورت کې دا احتمال ډېر موجود دی چې متحده ایالات به د هغو چیلنجونو په تناسب چې افغانستان سره مخامخ دی خپل ملاتړ تنظیم کړي. دا به تنها د دانې چې د افغانستان کې بس کافي دي که پرې نه دي. کاغذي اوباما پالیسي دا ده چې کومک له افغانستان سره مانا ده نه چې ډېر عسکر وولي، کومک له افغانستان سره دا ده چې په خپلو پښو یې ودرېږي، یعنې د افغانستان امنیتي قواوې دې حتی ورسېږي چې په خپل ځان بسیا شي. اصلا پیغام دی کاغذي غني هم که په لندن کې وو که په واشنگټن کې وو، دا ده چې موږ غواړو چې په خپل ځان تکیه شو، کومک راسره وکړي چې خپل ځان تکیه شو د هر چا له احتیاج وځو. او دغه یو ډېر قوي پیغام وو چې د افغانستان مشرانو اروپا ته او امریکا ته ورکړ.
په امریکا کې له امریکایي چارواکو سره د افغان مشرانو د خبرو، او دغه راز له افغانستان سره د امریکا د مرستو په اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو د پخوانی وزیر او د واشنگټن په دفاعي پوهنتون کې د استاد علي احمد جرالي څرګندونې واورېدلې. په تیر خبرونه کې مو په واشنگټن کې له خپل همکار حمید مومن سره خبرې وکړې، او د هغه په وینا د ولسمشر غني او ولسمشر اوباما له پرونی کتنې وروسته دواړه لورو یو ګډ اعلامیه هم خپره کړې ده، او ټاکل شوی چې نن د افغانستان جمهور رئیس د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړي.
د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له خبرو وروسته یو ګډه اعلامیه هم خپره شوې چې پکې په افغانستان کې د تیرو 1300 کلونو پرمختګونو، اقتصادي ودې، امنیتي او اقتصادي همکاریو ته اشاره شوې. په دې ګډه اعلامیه کې ویل شوې چې دواړه خواوو د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي تړونونو په رڼا کې خپلې ژمنې تکرار کړي چې هیڅکله به دا اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترورستانو په مرکز بدل شي، چې په پایله کې د افغانستان سیمه او نړۍ امنیت یو ځل بیا له خطر سره مخامخ شي. مراد صاحب، په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې د دواړو خواوو په افغانستان کې د امریکا او ناټو د جنگي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د ناټو د غوښ ملاتړ د ماموریت په اهمیت ټینګار وکړ، چې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو د لوړولو لپاره د روان کال په سر کې پیل شوی دی. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې دواړو خواوو د موافقه هم وکړه چې د یو ګډ کمیسیون له لارې د بی اس ای پلی کېدل وساري.
تاسو هم ولسمشر اوباما او اشرف غني څخه د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه دغلته د امنیتي ځواکونو او امریکایي ځواکونو د کمیدو موضوع یاد کړله، ولسمشرانو څه ویل ستاسو د سوال په ځواب کې؟
د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه زما اساسي پوښتنه دا وه چې دوی وویل چې افغانستان اوس هم یو خطرناک هیواد دی او په داسې حالت کې چې افغان ځواکونه سم سنبال نه دي او له موجوده ګواښونو سره په مبارزه کې د امکاناتو له کمښت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي، نو د دوی پرېکړه به تر کومه پورې سمه وي چې د خپلو ځواکونو شمېر کم کړي؟ خو دوی وویل چې په تېر یو کال کې افغان امنیتي ځواکونو د مخالفینو په وړاندې ښه جنګېدلې دي، ښه جګړه کړې ده او خپل برلاسه ثابت کړی دی. خو دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د حقانی شبکې په پرتله اوس هم ښه سنبال دي.
ټاکل شوی چې نن ولسمشر غنی او افغان پلاوی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د کانګرس ګډ کمیټې ته خبري وکړي. د کانګرس له غړو سره د افغان مشرانو غونډه څومره مهمه بلل کیږي په واشنگتن کې؟
لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د امریکا د کانګرس یوې ګډې غونډې ته وینا وکړي. البته دوی په خپلو وینا کې د خپلو هغو پروګرامونو یادونه وکړي چې د اصلاحاتو په برخه کې پیل کړي دي، د اقتصادي اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې. البته چې موږ د ځینو کانګرسمینانو سره خبرې کړې دي، د ولسمشر دا وینا به د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته خورا مهمه وي، ځکه د امریکا حکومت په تیرو دوه ورځو مذاکراتو کې له افغانستان سره د 800 میلیونو ډالرو د مشوق مرستې اعلان کړی دی چې دا هم د کانګرس ملاتړ او موافقې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر دا هم ویلي دی چې له کانګرس څخه به وغواړي چې د 2018 کال تر پایه پورې د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. دا هم هغه څه دي چې د کانګرس ملاتړ او موافقې ته اړتیا لري. او ځینو کانګرسمنانو خو لا دا هم ویلي دی چې دوی د افغان ولسمشر د هرکلی لپاره کافي تیاری نیولې دي او غواړي ځینې ښه خبرونه هم د افغانانو لپاره ولري. خو په دې ارتباط باندې تر اوسه پورې څه نه دي ویلي چې دا ښه خبرونه به د څه په ارتباط باندې وي.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. دا سیزم غغله ازادي رادیو او د کابل چاپ مطبوعاتو رسپانونن امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر او د غراس په کابل کې د فرخوندې د وشل کېدو د موضوع په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسد الله لودین رسپانو ته کتن لري.
د کابل چاپ نننې رسپانو خپل مطالب امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر لاسته راوړنو او د 20 کلنې فرخوندې د بیرحمانه وژلو په اړه خبرګونونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه یو مطلب کې لیکلي چې له امریکا سره د حامد کرزي په پرتله د اشرف غنی اړیکې غوره او مختلفې دي. په دې مطلب کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په حواله لیکل شوی چې غنی او عبدالله دواړه ښه شریکان دي خو له امریکا سره د اړیکو په اړه مختلف لیدلوري لري. په دې مطلب کې راغلی چې د افغانستان په څیر بېوزله هیواد د امریکا همکاریو ته اړتیا لري، خو لیکوال ویلي چې په دې اړیکو کې امریکا مغرضانه او غیر مسؤلانه چلند کوي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په دې اړه خپل سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړې چې آیا له امریکا سره په رښتیا د دوستۍ نوی پړاو پیل شوی. په سرمقاله کې راغلی چې اوس ټول خلک په دې باور دي چې پخوانی ولسمشر له امریکا سره اړیکې خراب کړي خو اوسنۍ ولسمشر بیرته پیوندوي. د سرمقالې لیکوال وایي چې له امریکا سره دا تودې اړیکې تل پاتې کېدای نشي، ځکه د حامد کرزي د واک په لومړیو کې هم له امریکا سره اړیکې ښې وې خو وروسته ترنګل شوې. هیواد دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ همکاري بنسټیزه ده. ورسپانې د اشرف غنی هغه خبره راخیستې چې امریکایي چارواکو ته ویلي، تاسو هر یو د افغانستان د خلکو په زړونو کې ښې خاطرې پریښي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د فرخوندې له شهادت باید سیاسي او سلیقوي ګټه وانخیستل شي. ورسپانې په سرمقاله کې لیکلي چې فرخونده د څو جاهلو کسانو او د فرهنګي فقر ښکار شوه. سرمقاله لیکونکي ویلي چې حکومت او اړوند ارګانونه باید له دې موقع ښه ګټه پورته کړي او د خلکو په عامه پوهاوي او د ذهنیتونو په روښانه کولو کې ښه رول ولوبوي. لیکوال ویلي له دې قضیې نه باید سیاسي ګټه وانخیستل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې فرخنده د هغو تعویز لیکونکو د پراونې په نتیجه کې وشل شوه چې دی ورسره مخالفت څرګند کړی و. د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال ظاهر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې فرخنده تر وشل کېدو مخکې چې څو ورځې دغه سیمې ته تلله هلته به یې خلکو ته نصیحت کوو چې تعویزونه نه اخلي. قسیم سولمل د فرخنده د قتل په اړه د وروستیو څېړنو په هکله رپورټ لري.
د کورنۍ چار وزارت وایي اکثره هغه کسان نیول سوي چې د قرآن شریف د سوځولو په تورې د فرخوندۍ په وژنه کې لاس درلود. د دغه وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال ظاهر ازادي راډیو ته وویل 28 کسان نیولي چې د دې پیښې په پارولو کې ښکېل و او د پیښو په ارتباط له شاوخوا شلو پولیسو څخه هم څېړنې جریان لري. ښاغلی ظاهر وایي ځینو تعویز لیکونکو دا منلی چې فرخوندۍ قرآن شریف نه وسوځولی. دی وایي څه چې نن د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه سوې فرخنده کله چې دوه درې ورځې دغلته تله په اصطلاح دعوت کوونکې وه او تعویز لیکونکو ته به یې ویل چې تاسو ښه کار نه کوئ. د فرخنده له سوابقو معلومیږي چې اکثرا به یې خلک نیکۍ ته دعوت کول او یوه متدینه نجلۍ وه. نوموړی همداراز وایي چې د پیښې د لاشه روښانه کولو لپاره به له لوی څارنوالۍ څخه د څېړنو لپاره یوه اونۍ وخت واخلي. وویش کلنه فرخنده نږدې یوه اونۍ مخکې د قرآن پاک د سوځولو په تور لومړی د خلکو له لورې په وهلو وژل سوه او بیا جسد ته اور واچول سو. په همدې حال کې د حج او وقف وزارت وایي پر داسې یو طرزالعمل کار پیل کړی چې په پلي کېدو سره به د تجارتي او خرافتي تعویزګرانو مخه ونیول سي. د افغانستان د عالمانو شورا هم له حکومت غواړي هغه تعویز لیکونکي له واټونو لرې کړي چې په تعویزونو سوداګري کوي. د فرخنده وژنې په افغانستان کې د خلکو بیلابیلو ډلو سخت خبرګون راپارولی او ټول دا غوښتنه لري چې حکومت باید په دې اړه په رښتینې توګه عدالت پلی کړي او په راتلونکي کې د دا ډول پیښو د تکرارېدو جدي مخنیوی وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د سولې دالي شورا ځینې غړي او یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې قطر د افغانستان د سولې له پروسې سره ښه مرسته کولی شي. دوی وایي قطر له وسلوالو طالبانو او پاکستان سره نیکې اړیکې لري او دا کار د سولې په خبرو د قطر اغېزمنتیا ښیي. دا په داسې حال کې ده چې د قطر امیر د ځینو خبرو لپاره تېره ورځ پاکستان ته رسېدلی دی. یوسف زدران د هغه سفر له افغان کارپوهانو سره څېړلی دی.
ویل کېږي چې قطر یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پاکستان او وسلوالو طالبانو سره ښې اړیکې لري او دا وس لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ګټور رول ادا کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې لپاره د قطر هیواد هڅې کولی شي په افغانستان کې دایمي ثبات ته زمینې برابرې کړي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د پاکستان او قطر هیوادونو ترمنځ اړیکې تاریخي دي او که د دواړو نظر د افغانستان سولې ته واوښت د افغانستان لپاره دا کار ګټور تمامېدای شي.
دوست
او ورور هیواد قطر که کوشش وکړي او د هڅې ټولې سره یو ځای کړي موږ باور لرو چې انشاءالله افغانستان یوې تلپاتې سولې ته نږدې کېدای شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی د دوشنبه په ورځ په دوه ورځني سفر پاکستان ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په یوه خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې نوموړی به په دې سفر کې له پاکستاني چارواکو سره د سیمې د وضعیت په اړه مفصلې خبرې ولري. له دې سره داسې راپورونه هم خپره شوي چې د قطر هیواد دیپلاوي له اسلام آباد سره د افغانستان د سولې په اړه د خبرو کولو لپاره هغو هیواد ته سفر کړی دی. قطر په اقتصادي برخه کې د پاکستان سره د ښو اړیکو تر څنګ له ګوانتانامو زندانه د خوشي شوو څو بندیانو کوربه پاتې شوی او ویل کېږي چې دې هیواد د افغانستان د سولې له پروسې سره ښه لیوالتیا پیدا کړې ده. له دې وړاندې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر هم قطر ته سفر کړی و خو هغه مهال دغه د سفر په اړه زیات جزئیات خپاره نه شول. له دې سره د سیاسي چارو افغان څېړونکی جاوید کوهستاني وایي قطر کولی شي په پاکستان د خپل نفوذ له لارې فشار راوړي چې افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
حق و اړیکو ته په پام چې پاکستان او افغانستان له خلیجي هیوادونو سره لري او په تیر بیا له قطر سره د طالبانو اړیکې او زموږ معنوي مناسبتونه چې له هغوی سره یې لرو او یادا چې په دې وخت کې د قطر امیر پاکستان ته سفر کوي، دا ټول کولای سي چې بالاخره په پاکستان هم اغیز وکړي او د سولې زمینه برابره سي.
په قطر کې شاوخوا دوه کاله وړاندې طالبانو د سولې د خبرو لپاره دفتر هم پرانیست او خپل بیرغ او لوحه یې پرې پورته کړه، خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي له تند غبرګون سره مخ شو او هغه و چې بیرته وتړل شو.
د خبرونې نیمای ته رسیدلی و له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا به له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ورو کړي او په دې هیواد کې به د روان کال تر پایه اوسنی شمیر نظر واته سوا عسکر وساتي. د بالکان شپږ هیوادونه په ګډه په افغانستان کې د ناټو په نوي ماموریت کې ګډون کوي. د اورزګان د ولایتي شورا د پخواني رئیس امان الله هوتکی پر کور په وسلواله حمله کې یو تن وژل شوی خو خپل هوتکی له حملې روغ وتلی. د ژغورلو ډلې نن بیا د فرانسې د جنوب په هغه سیمه کې خپل کار پیلوي چیرته چې تیر ورځ د جرمن وینګز هوایي کرښو د شرکت یو مسافر وړونکی الوتکه ولوېده. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې د مشر د وروستۍ څرګندونو پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دا چې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له څرګندونو وروسته چې د دوو دولتونو حل لاره یې رد کړې، په څه ډول به یو فلسطیني دولت رامنځته کیږي په دې اړه وړاندوینه ستونزمنه ده. د کریمیا د تاتاریانو د ټولنې یو لوړ پوړی مشر وایي که څه هم له وکال راهیسې چې دغه د تورې بهیرې په غاړه ټاپو وزمه روسیې له خپلې خاورې سره ملحق کړې ده، د تاتاریانو د استوګنې شرایط خراب شوي خو بیا هم له دوی غواړي چې په سیمه کې پاتې شي. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری له سوریې څخه په کتنه کې له سوریې او عراق څخه چې دواړه وایي چې سوریه او عراق دواړه د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې جنګیږي، د سیمه ییز ملاتړ غوښتنه وکړه.
وړاندې په خبرونه کې کور کلی او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه هم اورئ. کله چې د ازبکستان نوم یادیږي د خلکو په ذهن کې هغه ظالمانه صحنې راګرځي چې د زندان مسؤلان یو بندي د جوشو اوبو بلر ته غورځوي، پولیس په ښار کې پر بې دفاع مظاهره کوونکو یو مخیز ډزې کوي، میندو او پلرونو ته خبر ورکول کیږي چې راشئ او د زندان له دروازو څخه د خپلو اولادونو مړي چې په بوجیو کې اچول شوي ترلاسه او ژرې خاورو ته وسپارئ. هو، دا ازبکستان دی او د دې هیواد دکتاتور یو ځل بیا ممکن په انتخاباتو کې جمهور رئیس شي. دا ازادي راډیو خبری څانګې د ازبکستان د انتخاباتو او حالاتو په اړه یو رپورټ برابر کړی چې له جلاقا الکوزی اورو.
په ازبکستان کې د اسلام کریموف د واکمنۍ په جریان کې د اختناق او ناخوالو چاپیریال رامنځته شوی او نوموړی یو ځل بیا ممکن د مارچ د 9 انتخاباتو کې د جمهور رئیس په څوکۍ وټاکل شي. کریموف د منځنۍ آسیا تر ټولو غښتلی دیکتاتور او بېرحمه مشر دی. د 1.5 میلیون وګړو جمهور رئیس دی او دا د مرکزی آسیا د ټولو نفوسو تقریبا نیمایي برخه ده. کریموف په ازبکستان سخت او جدي واک لري. کریموف نږدې دوست نه لري او حتی د خپلې مشرې لور ګلنارې چې په کور کې نظر بنده ده هم پروانه کوي. اسلام کریموف حتی یو ځل ګلناره او د هغې اولادونه د ټوپک په زور د جمهوري ریاست له ماڼۍ نه ایستلي ول. دغه دیکتاتور د خپل وراره جمشید د بندي کېدو او د دماغي ناروغانو روغتون ته د هغه د تلو مخه هم ونیوله. د جمشید مور یعنی د کریموف ورنداري څو ځلې د خپل زوی د ژغورنې غوښتنه ورڅخه کړې وه. د کریموف د ژوند تاریخ لیکونکي وایي نوموړی 3 کلن و چې پلار یې عبدالغني کریموف له بنده آزاد شو او دی مرستون ته ورکړ. کله چې دوهم نړیوال جنګ ختم شو په مرستونونو او یتیمخانو کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله چارواکو هغه کوچنیان چې پلار یا مور یې ژوندي ول له مرستون نه خارج کړل. کریموف هم په دې ډله کې و. اسلام کریموف یو ډیر شوخ او له کنټروله وتلی 0 کلن هلک و او پلار یې مجبور شو چې نوموړی بیرته مرستون ته ورکړي. کریموف د ځوانۍ تر وخته په مرستون کې پاتې شو. ځینې څېړونکي وایي کریموف په درسونو کې ډېر تکړه و خو ځینې نور بیا وایي چې نوموړی د سمرقند د خټکیو او هندوانو په بازار کې د خټکیو پیژندل شوی غل هم و. اسلام کریموف د 1979 کال جون میاشت کې د ازبکستان د کمونیست ګوند د عمومي منشي په توګه وټاکل شو او وروسته د 1990 کال مارچ میاشتې په 14 نیټه د وخت د شوروي اتحاد ازبکستان جمهور رئیس شو. که چیرې څوک غواړي په راتلونکو میاشتو او کلونو کې د اسلام کریموف د اقداماتو وړاندوینه وکړي، غوره به وي چې د هغه تیر تاریخ او سابقې ته نظر وکړي. دی چې هر عمل کوي په کار کې به یې اعتماد، وفاداري او خواخوږي نه تر سترګو کیږي.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. مالداری او د چرګانو ساتل کومې ګټې لري؟
خانم یې ښځې چې دي هغه د چرګانو هیڅ عایداتي منبع نه درلودل، نو اوس یې مېړه دې ته ځای کوي چې ولې د کار ځنې یو شل د رسمي خوراک اچي. اندازه په خپله دا کار کوم، یعنې ښځې د ځای کوم چې یو شل دېرش افغاني خوراک کار ته ځمه د هغې د خرڅولو پیسو نه.
د کرهنې وزارت له کوم خلکو سره څه ډول مرسته کوي؟
شرایط ډېر ساده دي چې باید غریب وسی او یا هم سرپرست ولري، یعنی هغه کورنۍ چې ډېرې زیاتې بېوزله وي.
درنو اوردونکو، کرهنه او مالداری زموږ د هیواد د اقتصاد یو مهمه برخه ده. اکثره کلیوال له همدې لارې نه دومره پیسې ګټي چې د کورنۍ ډېر لګښتونه پرې برابر کړي. د کرهنې وزارت په دې وروستیو کلونو کې په ځینو داسې پروژو کار پیل کړی چې بېوزله او غریبه کورنیو سره د مالدارۍ او چرګانو ساتلو په برخه کې داسې مرسته وکړي چې هغوی ته پرته له قرضې نه څاروي، غواګانې او چرګان ورکړي. ورسره په خوا کې د ساتنې لارې چارې هم ورزده کوي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې دوی له داسې کسانو سره مرسته کړي چې تر اخري حده بي وزلي وو.
مونږ ته چې داخله کیسې کوي حتی چا بودونو زنه راغوښتي په غم او خادۍ کې بچا غوی ته بلنه نه ورکوله. اما کله چې دا غوی اقتصاد ښه شو، هغوی مونږ ولیدل چې تذکيري واغستي، هغوی مونږ ولیدل چې په بانک کې اکاونټونه جوړ کړل.
د مالداری ګټه او کسانو ته معلومه ده چې مالونه ساتلی دي. د قرباغ اوسیدونکی آجی حضرت الله د څارویو له ګټې سره هغه ستونزې هم یادوي چې دوی ورسره مخ دي.
مالداری خدا سره وړې عایدات شوده عایدات، مثال قدر توی ما سره ایم عایدات وړه عایدات کنه ډېر عایدات لري چې وې ساتي، مثال په خطوګه باندې مشکلات وې دا دي کنه یو د ازوقې په خاطر باندې دا کنه یو د دوای په خاطر باندې دا هر شی دي طبق ته په کې مثال لري حق صاحب کې
تاسو خپل مالداری کړی کنه
هو
سخت کار ده کاسانه
سخت نه نه سخت خدا ته دې مثال په سره ګرځي برونه پیسې الاله ده چار څوک نه ده هر څوک کوي چې یو مې دوه مې خو ساتي،
یعنی بې زحمت راحت نشته.
بې زحمت راحت وای نو دا قرار دا ډوډۍ چې خوري خوري کې ماته چې خپل ته جوړ نه کړو نو دا چې خپل تیریږي دا خوسته تکلیف خو لري کنه.
کچری د مالدارانو ستونزې حل نشي نو ورځ تر بلې به حیوانات کم شي. حاجی سناګل وایي چې په خوای په سلګونو څاروي لرل خو اوس شل هم په ډېرې سختۍ ساتي.
د افغانستان کې وغټ مضبوطه ضربه مالداری د لاس ورکې دا چې په دوربین کې به ګوري کدا شي نه ختم دي کوم وکی نظم په یادک سره به نو 250000 درامینه بزمګه کم نو میګه به می وزي به می مختلف حیوانات په ډیر زیات منګه ساتل دغه نه دی په اوس غالبا شل وزي لرو دا اوس پلان خو دونه تنکړي نه را سیرول زونه ساتره دونه تنکړي په دې چې هغه گنجائش نشته کټړي غایب کم زراوی کساتې بند سه داګونو سه جګه ته وی سوستاب گزارو شي
تاسو پینځه سو تر زرو پورې رما درلو د کنه اته د مسولاتم به خرڅول څم کول
وړې به مخرڅول نه د وخه به مخرڅول د کورت به مخرڅول د شوده به مخرڅول د وړې به مخرڅول د دې وزمنګ په همدغه چاره او دغه روزګارون
سید امان چې و غولری وای تیر کال د کرهنې وزارت مسول کسان د دوی سیمه ته ورغلی وو. له دوی سره وعده کړې و چې د مالداری په برخه کې به مرسته وسره کوي خو بیا دوی هیر کړل.
ګل دې په مغه غوالره موست
غوالری شدی کی
او شدی کی کرهنې وزارت راغې جلال آباد راغل دې بوتلم دا ځاینه نور ته خودل دلته دارما بیا دا ټول ولیکل بیا ویل چې دغه وبونه لري دی وبوتنه راځي ګلته مونږ درته کویان وو پتر سپوري چې مونږ نه دی لیدل عمل میدان
ته خپل مالداری خوښیږي؟
خوشی دشتی تو چیر ریشمین تنگا کی پوری کوچائے دال تو مالداری داغت میں شوق راضی چلتا اور پوری
د مالونو او چرګانو محصولاتو ته بازار موندنه بیا د مالداران یو بل ستونزه ده چې دوی ورسره مخ دي. فرهاد جان وایي چې د کرنې وزارت دوی ته ویلي وو چې دوی ته به بازاریابي کوي خو دا کار ونه کړ.
غریب او ډېر بېوزله خلک اوس په حساب دوی مونږ د کلینیکو ویل چې مونږ راځو تاسو ته کلینیک جوړو او دا کوو تاسو نه یو نفر مونږ غلو ټریننګ ورکو دا کوو ها کوو اوله کې خرا سره تاوده اوس دې ګورو کرا کرا هغه بس دې دوی بېرته بیا پاتې شو اوس خپله زنګ پسې چې راسه دا مونږ نفر راوستل نظرم کو تاسو نه مونږ ټریننګ ورکو دته مونږ کوو دوی وایي دا د نن او سبا د بېګا ته دا وخت درځو نه تر اوسه معلومات نشته ده. دوی ویل چې مونږ به تاسو ته پروسس دې شو د لبنیات دې شیانو جوړ کړو چې تاسو نه سبا یې کې په څه ټیم موټر راځي تاسو نه ویدیو دا ټولۍ یو دا مونږلو هفته په هفته به تاسو خپل حسابي مونږ بیرته راځو حسابم درکو شخصا زه خپل خایده کور کې ماته اوس راکی چې دا وس بازار ته خرڅوي نو لکه بیخي هغه سره تر راکی ول په دې چاله دکان ته وسه ما دکان کې نه میګرم به بار اخس کې مې یا چې ځان سره مغسم خوښینه سم چې خدای دا چی سګم.
د کرنې وزارت د مالدارۍ د پروژې له مسؤل عبداللطیف زید نه پوښتلی چې دوی د مالدارانو د ګیلو په هکله څه وایي ولې دوی خپلې وعدې نه عملي کوي.
کوشش کوو چې د دوی ګیلې او دغه چې دوی کوي اداره وکړو. کله چې دا پروژه منظوره شوه دوی فکر کوو چې دا پیسې راغلي او دا باید موږ دوی ته ورکړل شي نغدې باید ورکړل شي مګر موږ دوی ته وویل چې نه دا داسې نه ده او موږ به ستاسو کورونو ته په خپله راځو البته د پیسو سره نه د کارونو سره چې تاسو سره موږ کار وکړو ستاسو د مالدارۍ حالت ښه شي د صحت حیواني برخه کې کومک کوو موږ به سره د ټریننګونه ورکو د صحت بخش کې دا د راتلونکي د شپږ کلونو پلان دی نو دا په شپږ کلونو کې انشاء الله ترسره کیږي.
روزو کسانو ته چې د کرنې وزارت له یادو شوو مرستو نه برخمن شوي دي. نقیب الله وایي چې له دوی سره د چرګانو مرسته شوې ده.
میش کی تقریبا منگا اتلس نیم سو افغانی اگے تو خرچول نہ لستر ہوں ان دا یڈی غٹ حکومت دی پکلی والی ساتھ ہوں ان دا ماشمان دی کتاب چا قلم ا د کوت سے زوی چی چے برا فرن بجی غڑی دا ټول من دی عاید نہ خرو ندا پ مجمو کی اقتصاد بن تاثیر کی او جون خوال بنیام دی مثبت تاثیر کرے پ خوان دا شین دل دل ډیر مشکل او فرن نتا نم شو کولے چی دم دی غربت نہ خپل ماشمان مکتب تو شامل کو اما اوس پ جرات بنی من کولے شو دا کرو کو او بیا من چن ندا شامل درس تنظیم
حاصل
منظم واکسین کی چرگانو اوہات منگ از منگ کل سر گروپ لری چاہ سر گروپ ڈیر خطر بھی اشوے دے ڈیر خا مزوس ورکل شوے دے منگ تا چرگانو خوراک واکسین دوا ټول دا سر گروپ طریقے منگ تر برابری کی سر گروپ منظم راجز منگ دے مرغاری حوالہ خری مو سر کو مپی
یعنی تاسو دې کرنې وزارت دې پروژې نه خوښی یا
ډیر زیات جزیت خوښي بعضی فامیلی نه چې موږ دلته لرو مثال دوی د چرګانو د هغې د عاید نه حتی میږې او پسونه دا اخلي هغه تربیه کې شپږ میاشتې بېته خرڅوي د هغې نه جدا فایده بعضې ښځو د خیاطي ماشینونه اخیستي دي د ګلدوزي دا شیان پکې یعنې دا یوه دریچه یا کړکۍ ده د غربت خلاصون دپاره
یعنې دا یوه وسیله کې ده
وسیله کې ده ډېر بهترینی وسیله همدارنګه د مسؤلیت غذایي کې ډېر کومک کوي اوس که یو طفل د ورځې یوه دانه هګۍ وخوري فرزن ډېر کومک کوي او یا د کور خلک فرزن کم مریشی نو منگ بمخ کی دا شکشی چرگوڑو تولید چرگی پو واسطہ بنی کو اما چی پنزل اس اگے من کیو سدارن پنزل دانی بچی نشو واسطے اما وہ چی منگ تا طریقے دا خود چھ منگ تا تسی او اشیانا یا چی چرگ بٹ کینے ول کی دا خٹو نہ جوڑی کی گنبد پ شکل بنی دا ماڈل منگ تر خود چھ جار کور کی منگ جوڑول ش پخپلا یعنی منگ دا پنزل اس اگے نہ چلس بچی نہ سترا ول
ہا ام دا غیر پاس دا دا غ جوڑ کڑے کنا چی دل پر چرگ ال تا کینے دا زایم جوڑ کڑے
بلی 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 دا گنبد پ شکل دا خٹو نہ جوڑی کی
یعنی مخ کی چرگوڑی کام
جائے نہ تو صحیح داغی انتخاب نہ کیے فرزن داغی بین نتودار آگے انتخاب شکن داغی و اندازہ بیت پہ نظر کیوں بولشی دیشی نے بنی منگ نہ پی دلی اما اوس دا ټول موږ تر اوخه درو شو ځکه موږ ډېره زیاته فیصدي د چکشیل ته ډېره لوړه شو کنه د کور خانم یا ښځې چې دي هغه بیچارهګان هیڅ عایداتي منبع نه درلودل اما اوس د نوې چرګانو د پروژې او د هغې د خرڅولو له برکته
خپل چون د کور خانم ده عاید لاس راوړي او داغه جبت دي نو سه مېړه دې ته زاري کې چې ولې ځکه زه یو شل د رښتې خوراک کې دي انداز په خپل دا کار کوم یعنی خز زاري کوم چې یو شل دې شغانې خوراک کار ته زمون دی هغه د خرڅولو پیسو نه نو یې خز سره د تړې کوم شو هم کې اقتصادي او اجتماعي نگاهونه خز دې ته کوشش کوي.
عبداللطیف زید برته وی چې دوی په کوم شرایط برابر کورنۍ سره د مالداری او چرګانو ساتلو په برخه کې مرسته کوي.
د دې شرایط ډیر زیات اسانه دي، قرض نه دي، دا بلایواز کومک دي. شرایط دا دي چې هغه خزي چې هغه سره موږ کومک کوو هغه باید کونډي وسی یا باید نوی راستنیدونکي وسی او یا هم بیوازله وسی چې د خپل دغه بندکی خلک موږ تعریفی کوي او بیا زموږ خپل صحاوی پرسونل یا سټاف دا غوی ویریفیکیشن کوي یا دا تاییدي تصدیق یا چې واقعا د خلک زموږ په شرایطو باندې برابر دي. شرایط ډیر ساده دي چې باید غریب وسی، بیوازله وسی او نوی راسته دیدونکی وسی او یا هم سرپرست ونه لري، یعنی هغه کورنۍ چې ډیر زیات بیوزله دي. نو دوی که چیرته وکولای شي چې فرضاً د ورځې د 1500 اګیو مقدار کې دوی د چرګانو لاس راوړي او دوی وکولای شي چې په 50 روپۍ یا 80 روپۍ باندې دا اګي خرڅ کړي، نو تقریبا د 100 افغانۍ په شاوخوا کې دوی کولای شي چې د چرګانو څخه لاس راوړي. خو بیا دا چرګان زیاتی د وخت په تیرېدو سره چې دوی سره موږ همکاري کوو، کومک کوو، ټریننګونه او بیا په همدې توګه بیا د دینه عاید هم چې دوی لاس راوړي دغه کې هم زیاتواله راځي.
د کرنې وزارت تر دې د ملګرو کسانو سره ډېر مرسته کړې چې هغوی به مخکې سوال کوه. بیا هم عبداللطیف زاهد
سوال کوي کوچونه راټولو د سوال مخه نیسو، موږ یا ورته غوا ورکو یا ورته وزې ورکو یا ورته میږي ورکو او د دې سره په څنګ کې موږ دوی ته زر افغانۍ د یوې میاشتې ورکو، یعنی هر میاشت کې ورته زر افغانۍ ورکو ته یو مخصوص وخت لپاره، یو نیم کال لپاره، بعضی نه کې دوه کالو لپاره. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ضرورتونه ډیر زیات دي او امکانات کم دي، یعنی که چېرته موږ دوی ته ډېرې روپۍ ورکو نو زموږ امکانات دومره نه دي. یعنی که چېرته موږ ډېر زیات امکانات لرلی زه تاسو سره بېخي موافق یم چې موږ باید د زر افغانۍ په ځوان دي 1500 افغانۍ ورکو، خو متاسفانه چې موږ دومره زیات امکانات نه لرو. یو او موږ بل کوشش کوو چې دوی داسې مختنو کو چې دوی همیشه نور خلکو ته سترګې نیولې، یعنی دوی باید په خپل هم همتو کې په خپل هم باید کارو کې په پټو کې کارو کې دا مال او مواشي چې ورته ورکو دوی نه باید دوی کوشش وکړي چې دین هم عاید لاس راوړي. زموږ یوازینی هدف باید دا نه چې دوی ته مفته ډوډۍ ورکو، د غزر افغانۍ چې ورکو دا هم د یو کم وخت لپاره ورکو چې تر څو وکولای شي چې دوی دغه موږ چې کم اسټیټ ورته ورکړي یا غوام ورکړي یا میګي ورته ورکړي چې دوی نه دوی بیرته یو څه محصول لاس ته راوړي او هغه باندې خپل ژوند مخکې ویسي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر مون اوریدونکو سلام. سړی یو ځل بیا سړی و سوال چې له ښځو سره ښه چلند وکړي او د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي څخه ځانونه وساتي، کنه بیا به د سړیو له سخت عکس العمل سره مخامخ شي، ځکه چې سړی د سړیو لخوا د ښځو په ضد تاوتریخوالی نشي زغملای. دا خبرې د ښځو په نړیواله ورځ په هغو مراسمو کې سړی وکړي چې د سړیو لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره جوړ شوي وو. اوس چې هیواد د ترقۍ په لور روان دی نو د طب په برخه کې هم بلا ترقی راغلی ده. په تیره د پلاستیکي جراحۍ په برخه کې له دغسې عملیاتو مو خبرو.
ولی می پکاراره نه پریک دی
ټوکه می د سره کولی په ټوکه هم نه پویږي
ټوکه هم داسې وی دا چی ته پزه دی وخوري
ولی بیا و په څه سره غل مغال دی
ته دغه چی پزه ته وګوره خوشی په خوشی په دسپا کوشتم
خیر دی ټوکه در سره کوي
یو خو می چاندانم د پزه نه ویږي کړی نه پریدم هر سره چی پزه راته وای
چیرته جګوی زویا
ما یې زایل دلای دی ته یو څو سره افغانۍ راکا
ښه وی دا دې څه پرې وکړم ولې له پزه خو دې سم دیوال جوړ کړی دی اخوا مخ دې بېخي نه ترې ښکاري
چې پزه یو ډنګ پزه ترې جوړ شو
خو تاسو ویل چې چیت پزه یې ما هم دومره پې جګه کړله چې څومره جګه ولای شوه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. په تاسو لور ستړی مسې؟
خیر اوسې. ستړی مسې؟
خیر اوسې.
دا لږ څوک دی؟ خدای دې ونوهه. میرزمان دی کنه؟
میرزمان دی.
ولې میرزمان نه درته ښکارم؟
دا پزه دې څومره جګه شوې ده؟
د تاسې د لاسه مې دا پزه جګه کړه، جرایي پلاستیکي مې وکړه.
خو لږ په دې په اندازه جګه کړې وه. تا خو له تندې نه هم جګه کړې ده، ډېره بده در سره ښکاري.
چې تاسې وایې بده ښکاري، لږ به یې بېرته ټیټه کړم.
و زویه، لږ یې پرې ټیټه کړه.
څنګه شوه بورې؟ پزه مې برابره شوه.
و زویه، تا دې څه پرې وکړل؟ سمه پزه دې کږه وژه کړه، دا ځل خو یې نور هم بدرنګه کړه.
مورې، لکه چې ډاکټر هم د غسما په پزه پلاستیکي جراحي زده کړه، څومره چې لاس پېوي همره یې خرابوي. نو څه پې وکړم؟
ګوره زویه، ډاکټر ته وسه، لږ یې پرې سمه کړه. له دې نه خو هماغه چېته پېته شوه.
ښه، ور به شم.
ولې تا دې څه وکړل؟ دا ولې
خونتان سے نہ بلی خوزم لمڑے میں ہوئے چچت پاسے بیا میں چچے ککڑا ہوئے مجھے ٹانگ پاسے بیا میں چپر تلا کر اٹھلی کڑا ہوئے مجھے کوک پاسے شوے آخر ڈاکٹر ہم ایرام پاسے چچے وہ سپے ہوئے
خدا سے بجے ہم نہ کھولا سویا
آخر ڈاکٹر ہم آتا ہوئے چچے آسر ادھر تا پمون پرا برا ہو ما سو خود یاسم پیوال نہ پریدی
بدله
مالغالری
وسری ولسوالان درې نیک مرغۍ لري،
حاضرین لري، څو ګله ترې نه کوي او درېم تفتیش نشي ورتلای.
درې ډوله چاپلوسان تل بریالي دي.
یو چې د امیر د زړه حال د هغه په ټنډه کې لوستلی شي، دویم چې د امیر د غوسې او کنځلو پر وخت یې هم خوله له خندا ډکوي، او درېیم چې امیر ته د مشورې ورکولو پر وخت ځان داسې ښیي لکه له غمه یې چې مړ وي.
مامورین په درې ډوله دي.
لومړی ماموره چې ډالري تنخواه لري او خلک یې ماموره بولي. دویم چې د اختلاس او رشوت چینی په لاس کې وي او خلک ورته انجمن جوایي. او دریم هغه چې ټوله میاشت د 15,000 افغانۍ تنخواه انتظار باسي او خلک یې نوکر بولي.
درې ډوله ډاکټران د خلکو ډېر خوښېږي.
لومړی هغه چې په لوحه یې ترینر متخصص لیکل شوی وي. دویم چې د ویزټ نمرې یې یوه ورځ مخکې ویشل کېږي. او دریم هغه چې نسخه یې له قراردادي درملتون پرته بل څوک نشي لوستلی.
دکانداران د پلورلو په وخت له درې چلونو کار اخلي.
لومړی د قسمونو خوړل، دویم نرمه ژبه او چالاکي کول، او دریم په مشتری پټکی کول چې وویریږي او یو څه واخلي.
درې ډوله پولیسان د هر چا په درد خوري.
یو هغه چې هم غلا کوي او هم غل نیسي. دویم هغه چې غله ته وایي غلا کوه او د کور خاوند ته وایي بیدار اوسه. او دریم هغه چې غل ونیسي او تر تلاشۍ وروسته یې بیرته خوشي کړي.
لیکوالانو اولادونو ته درې شان پاتې کیږي.
بوجۍ بوجۍ لیکنې او یاداشتونه، څو جوړه زړې نمرې عینکې او درېیم تخلص. اوس خود حکومت نیمه بودیجه په دسترخانونو مصرفیږي، لکه د وزیرانو دسترخان، د وکیلانو، والیانو، ولسوالانو، مشاورانو او نورو وړو او غټو صاحبانو دسترخان. خو حقیقت دا دی چې د دغو ټولو دسترخانونه شته، خو کار یې د رقم نه لري. د یوه دسترخان له کیسې مو خبرو.
<تص->
ګلداد مېرمن ډېر وخت په دې فکرونو کې ډوبه وه چې د ولایت دسترخوان به څومره غټ او څنګه ښکلی وي چې مېړه ته یې له امله حکومت پیسې ورکوي. هغې خپل به دسترخوانونه لیدلي وو چې یوې خاوند ته له پلار نیکه نه په میراث پاتې وه او د وړیو له تارونو لکه د ټغر په ډول جوړ شوی وو او دواړو سرو ته یې شملې درلودې او بل یې دې د پلار له کوره په کردار کې راوړی وو. د سپین کتان دوه متره اوږد وو او دې د پیغلتو په وخت غټ غټ خامکی ګلان پیا چولی وو. خو دې ته د ولایت دسترخوان ډېر اوږد او لوی خمو جوړ ښکارېده، ځکه دې ګمان کاوه چې څومره ولایت لوی دی نو دومره به دسترخوان هم لوی او قیمتي وي. هغه وخت چې ګلداد والی مقرر شو نو دې ته یې ویلي وو چې له تنخوانه یې د دسترخوان پیسې ډېرې دي او چې کله یې د دسترخوان پیسې حواله شوې نو کور ته به ښه ډېر سامانونه او شیان پرې واخلي. د ولایت دسترخوان سودا مجبوره کړه چې یوه ورځ خپل وړوکی زوی له میړه سره ولیږي چې د ولایت دسترخوان احوال ورته راوړي. خو چې زوی راغی ورته ویې ویل چې د ولایت دسترخوان وړوکی او بادرنګه وه نو حیرانه پاتې شوه. له دې وروسته هغې ته یو بل فکر پیدا شو او ګمان یې کاوه چې ښایي په حکومت کې به دسترخوانونه ګران او قیمته یي چې میړه ته یې په هغه واړه او بدرنګه دسترخوان هم ډېرې پیسې ورکوي. نو قصد یې وکړ چې یو ښکلی دسترخوان جوړ کړي، ښه خامکي ګلان پرې واچوي او بیا یې میړه ته ورکړي چې له هغه بل نه یې په حکومت قیمته وپلوري او ډېرې پیسې ترلاسه کړي. یوه ورځ چې میړه کور ته راغی نو دې پوښتنه ترې وکړه چې د ولایت دسترخوان پیسې به ډېرې وي که د ولسوالۍ. نو ګلداد په کلاس وخندل او ورته وویل چې ساده ښځې له ولسوالۍ نه د ولایت دسترخوان پیسې ډېرې دي او له ولایت بیا د وزارت دسترخوان. دې غوښتل چې بله پوښتنه وکړي خو پښیمانه شوه او څه یې ونه ویل. یوه ورځ چې ګلداد کور ته راغی او له بکس نه څو بنډله زرګون نوټونه راوایستل او ښځې ته یې ورکړل نو په مسکا یې ورته وویل، ګوره ښځې، دا د دسترخوان پیسې دي، مزې پرې کوه. ښځې په خوشحالۍ بنډلونه یوړل او چې راغله نو یو ښکلی خامک دوزي دسترخوان یې د میړه په مخ کې کیښود او ورته ویې ویل، سړیه، که دا دسترخوان په حکومت وپلورې نو تر دې به هم ډېرې پیسې درکړي، ځکه چې دا مې ډېر ښه خامک کړی دی او ټوټه یې مسله ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، ستاره امینی، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی، کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
مشپو کے لکھیے در تبوری دے ملگری د سپوږ می پتا مینا رن ستوری دے ملگری خدای وطن لمن نو مینا دو توری دے ملگری تگا دن تے دے خورے تسا چون کے دے دے خورے تسا چون کے دے دے خورے خاور